السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې ده سفی الله ستان اگزام تاسو زمونږ غاګله ازادي رادیو ورې په دغه پروګرام کې اورئ چې په فراه ښار کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو نښته دوام لري. وسلوالو طالبانو د ځینو راپورونو په اساس د ښار ځینې برخې نیولې دي. په مشرانو جرګې کې هم نن په همدې جنګ باندې بحث شوی دی. د مشرانو جرګې رئیس ویلي دي یوازې پاکستان نه بلکې د خبر روسیا او ایران په مستقیمه توګه طالبان تمویلوي. نور مهم راپورونه هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زئی وایي.
په مکرې د مهمو خبرونو سره خط په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي. د امریکا ای لاس چنګي الوتکو ته د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ماموریت سپارل سوی او په فراه کې عملیات کوي. د افغانستان حکومت پر دې چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت له تل ابیب د بیت المقدس ښار ته ولېږدول شو خواشینی څرګنده کړه. په بغلان کې د خواجه الوان پر بیدیا سیل راغلی چې له امله یې 15 تنه مړه دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې نن یې په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مشر سره مثبتې خبرې کړي دي. پوره خبرنو اوري. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي فراه ښار د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی. د ناتو ماموریت په یوه خبر پاڼه کې نن ویلي چې د امریکا ای لس جنګي الوتکو ته د امنیتي ځواکونو د ملاتړ ماموریت سپارل شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس نن د ملي دفاع وزارت ته ورغلی و او فراه ته یې د تازه امنیتي ځواکونو د استولو دستور ورکړ. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایي ریاست ویاند جاوید فیصل پر ټویټر لیکلي چې نوي کمانډو ځواکونه د فراه ښار د پولیسو مرکز د ملي امنیت ریاست او د فراه محبس ته استول شوي دي. د ازادي راډیو خبريال وايي چې د فراه محبس او د ملي امنیت ریاست د فراه ښار په لویدیز کې دي او دغه سیمه وسوالو طالبانو کلابند کړې ده. د فراه د ولایتي شورا وی غړي جميله امینی له فراه ښار په ټلیفون خبري رسنیو ته ویلي چې الوتکو بمبارد کړی دی. د کندهار سپیشل فورس او له هراته کومندو ځواکونه فراه ته استول شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د افغانستان کورنیو بهرني ځواکونه په ګډه بمباري کوي. وروسته په خبرونه کې په دې اړه لفراز مشته خبريال رپورت واوري. د افغانستان حکومت پر دې چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت له تل ابیب د بیت المقدس ښار ته ولېږدول شو خواشینی څرګنده کړه. ویل چې دا حرکت د افغانستان او نړۍ د مسلمانانو لپاره د خوابدون وړ دی. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې نن ویل سوي چې د افغانستان حکومت له دې عمله خپلې اندېښنې د امریکا له دولت سره شریکې کړي او له امریکا یې غوښتنه کړې چې پر خپله پرېکړه له سره غور وکړي. د امریکا متحدو ایالاتو رسمن خپل سفارت له تل ابیب اسرائیل ته بیت المقدس ته ولېږدو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی چې له فلسطینیانو سره په غم کې ځان حکومت او د افغانستان خلک شریک کړي. د ارګ خبر پاڼې په حواله جمهور رئیس نن له یو شمېر مذهبي عالمانو سره په کتنه کې ویلي چې بیت المقدس د مسلمانانو لومړی قبله ده او ټول مسلمانانو لپاره ارزښت لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي استازي دفتر وایي د اداري فساد پر ضد د مبارزې نوې ستراتیژي او د اداري فساد د مخنیوي لپاره د بیلابیلو پلانونو عملي کېدل له اداري فساد سره مبارزې ته د حکومت تعهد څرګندوي. د یونما رپورټ نن د فساد پر ضد مبارزه له ستراتیژۍ تر عمله تر سرلیک لاندې خپور شو. په رپورټ کې راغلي چې په افغانستان کې د عدلي سیستم اصلاحات باید چټک سي او سپارښتنه سوي چې د فساد پر ضد د مبارزې لنډمهاله ستراتیژي چې محدود اغېز لري باید په اوږدمهالې ستراتیژۍ بدل سي. تدامي چې اماماتو وړاندیز کړی چې د افغانستان حکومت د نویو اصلاحاتو او قوانینو د جوړولو لپاره کار وکړي. په بغلان کې د خواجه الوان پر بیدیا سیل راغلی چې له امله یې 15 تنه مړه سوي او 6 کورونه یې ویجاړ کړي دي. په بغلان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې رئیس محمد نصیر کوهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنې لپاره یې خپل مامورین د شتې خواجه الوان ته استولي دي. په افغانستان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په وروستیو کې د شدیدو بارانونو او سیلونو له امله لسګونه کسان مړه او زخمیان دي او تر 115 زیات کورونه تخریب شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي نن یې په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مشرې فدریکا مغرینی سره ډېرې ښې او رغونکې خبرې کړې دي. ظریف او مغرینی نن یو ساعت سره غږېدلي او دا کتنه د جرمني، فرانسې او برېټانیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د نننیو خبرو لپاره د تیاری لپاره وه. د درېو هیوادونو له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د تېرې سه شنبې په ورځ له موافقې د وتلو پرېکړه وکړه. وویل چې ایران د موافقې موادو ته وفادار نه دی. د هغو استوالو ملاتړ کوي چې منځنی ختیځ کې ثبات لګوار سره مخامخ کړی او د بلستیک میزایلو ازموینې ته یې دوام ورکړی دی. د روسیې د پارلمان د سازو مجلس دوه مانند هغې مسودې ابتدایي کاپي تصویب کړه چې پر اساس یې هغو روسانو ته چې پر روسیه د امریکا د اقتصادي بندیزونو له پرېکړې سره سم عمل کوي تر څلورو کلونو زندان حکم کیدلی شي. د روسیې د استازو مجلس خوړو نن په یوه خوله دا مسوده تصویب کړې ده، خو په مجلس کې باید دوه واره نور هم پر دې مسله رای واخیستل شي او یو وار باید د رای لپاره د مشرانو مجلس ته واستول شي. تر هغه وروسته به مسوده د توشیح لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته استول کیږي. روسیه دا کار د امریکا له لوري د اقتصادي بندیزونو په ځواب کې کړی چې د اپریل په شپږمه نیټه یې اعلان کړل. امریکا متحده ایالاتو د هغو وګړو پانګې کنګل کړې چې له پوتین سره نږدې روابط لري، ستور تجاران دي او یا د روسیې په حکومت کې لوړې چوکۍ لري. او نن به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اسرائیل او فلسطین پر وروستۍ کړکېچ باندې رای واخیستل سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د کویت ډیپلوماتانو وړاندیز کړی دی چې په غزه د غزې او اسرائیل ترمنځ پر سرحدي سیمو د پرونی تشدد په اړه خبرې وکړي او یو ګډ پریکړه لیک صادر کړي.
د ازادي رادیو مو مهم خبرونه واوریدل. د خبرونو د تفصیل لپاره بیا د ازادي رادیو ویب پاڼې www.azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې په فراه ولایت کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو نښته له پرون شپې راهیسې روانه ده. ویل کېږي د فراه د ځینو د ښار د ځینو سیمو ته وسلوال طالبان رسیدلی دي. اخوا د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي فراه ښار د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او د افغان پوځیانو ملاتړ ته وردانګلی دي. د مشرانو جرګې رئیس نن د فراه د جنگ په اړه وویل چې هلته طالبان نه یوازې د پاکستان بلکې د خبره د ایران او روسیې لخوا هم تمویلیږي.
نننی طالب چې ستا په فراه کې جنگی دی دا تنا د پاکستان طالب نه ده، اوس دا نن د ایران او روسیې او پاکستان ملیشه ګرځېدلې.
د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د افغان دولت هغه ته وستایل چې د فساد پر ضد یې کړی دی.
په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د پام وړ اقدامات شوي، باید لا ډیر کار وشي.
د ټاپي پروژې په اړه هم تاسو ته یو راپور خبرو.
د افغانستان حکومت د ټاپي پروژې د تطبیق برخه کې چې کوم برنامه لري په دې برخو کې تر اوسه پورې مونږه خپل پرمختګونه درلودل.
د ایران د بهرنی چارو وزیر په برسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له مشر سره غټوري خبرې غټوري وبلل. یو ویل د په باور د اټومي تړون نور لاسلیکونکي د دغه تړون غړو ته متاهد دي. بیا مهم خام خیر رزو لمړی مطلب ته له فرانه د تازه راپورونو په اساس په فرا خار کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته روانه ده. وسلوالو طالبانو نن سهار وختي په فرا خار باندې په ډلې توګه باندې بریدو کړ او څو خواوې په خار تر حمله لاندې ونیو. د ریپورتونو په اساس د فرا لویدیزی سیمې کې ځینې سیمې د طالبانو په لاس کې دي او هلته جنگ روان دی. خو په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي فرا خار د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی. د ناټو ماموریت په خبر پاڼه کې نن ویلي د امریکا ایلس جنگي الوتکو ته د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ماموریت سپارل شوی دی. په فرا کې مو د ازادي راډیو له خبریال احمد شاه فطرت سره مخکې خبرې کړې وې او د فرا ورستي جزئیات له موږ سره داسې شریک کړل.
په فرا کې هم دا غړي هم د فرا د غربي خواته جګړه او په کوم ځای کې موږ د دې د ژغورنه ویل کېږي او سوید وکونه لته کې هم راغلي دي ورکی دې هم مداخله غواړي چې او سوال طالبانو د شهر په لویدیځ برخه کې د امنیت قمانداني ودانۍ همداشان څنګه ته مابس ودانۍ په مرسلې کې نیولې او غواړي چې هغه مابس مات کړي. خو تر اوسه لا امنیتي چارواکي وایي چې هلته نه دي ورننوتي او د کوشش کوي چې دا غسیم زخم لري کې د شهر بل خوا چې د امنیت ملي خوا او د شهر ختیځ خوا کې دي ولکیز په دې برخه کې کمانډویانو پوځي عملیات کړي او غسیم ترې واندازې تشخیصي او سوال شړل شوی دی خو د شهر په لویدیځه برخه کې چې اوس هم هلته جګړه روانه ده او امنیتي چارواکي وایي چې تر څو شېبو به دا منطقې هم د سوال د وجود څخه پاکې کړي همدا ګړی هم موږ د ډزو ژغونه هلته اورو
بلی فقط یو څه بل راته وایي چې په خپله فراه ښار کې کومې کومې مهمې سیمې دي او په کومې سیمې تر ګواښ لاندې دي تاسو د لویدیځې برخې یادونه وکړله اصلا د ښار په اړه راته وایي چې څو څو مهمې سیمې لري او دوی په کومو برخو کې جنګ دی
بلې د شهر برخې په نامه د بارکافي یو سیمه ده همدا شان یوه څلور لارې چې ګلانو د څلور لارې په نوم یادېږي دا سیمه د شهر برخې ده همدا شان د امنیت ملنۍ څلور لارې او یو بل سړک باندې زراعتي په دې سیمه کې یو سوال همدا شیبان وزر لري او هلته جګړه روانه ده دا سیمه چې دي تقریبا د شهر منځ بلل کېږي او د امنیت ملنۍ سره خو 200 متر فاصله او د مقام ولایت مقام سره هم تقریبا 500 متر فاصله به ولري د شهر منځ او ورکیږي چې اوس هم تاسو وکړو کوشش کوي دا دی او بس
له چارواکو سره مې خبري وکړلې کوم چارواکو ویل څه درته ویل چې دوی څه کوي بل اخره تازه وکونه ورسیږي که څنګه دی کومک لپاره
بله تازه هم تاسو وکونه هم ویل کې چې کوماندو راغلي دی او نور وکونه وایي وکونه هم رسیدلي دی وایي چې د تازه وکونه پر رسیدو سره دی غوړ چې پراخ عملیات وکړي د سیمو د کسان وګ
ازادي رادیو نمو د فراه د جنگ د ورستو جزئیات لپاره د ازادي رادیو خبريال احمد شاه فطرت غواورید احمد شاه فطرت په فراه کې نن نه جنگ تعقیبو شی به مخ کې مونږ ته ویل چې په فراه کې لویدیځه سیمه باندې د وسلوالو طالبانو حمله روانه ده او افغان پوځیان هم دفاع کوي افغان چارواکو ویل دي چې د فراه د دفاع لپاره تازه د میزوکونه رسیدلې دي اخو د ناتو په مشرۍ د غوس ملاتړ ماموریت وي فراه ښار د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی د ناتو ماموریت په یو بیان کې نن ډاډ ورکړی چې د امریکا ایلس جنگی الوتکو ته د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ماموریت ورسپارل شوی دی د دفاع وزارت هم ویلي چې فراه ولایت ته تازه د می ځواکونه ورسېدلی دي خو اجرایی ریاست ویان جاوید فیصل هله خودلې د په ټوټر باندې چې د نوي ځواکونو پر رسیدو سره به د فراه امنیتي وضعیت بیرته ښه شي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د فراه د جګړې په اړه باندې نن په مشرانو جرګې کې هم بحث وشو د افغانستان مشرانو جرګې رئیس د فراه نننی جنگ ته په کتو ویل چې طالبانو ډله د ایران او روسیې په ملیشو بدله شوې فضل هادي مسلم یار د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل د هیواد له وسلوالو ځواکونو سره د خلکو همکاري ډیره مهمه ده تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې
د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه‌شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان د خلکو د بی اتفاقه کولو لپاره له ایران او پاکستان نه په سلګونو میلیونه ډالر راځي د پرته له دې چې په دې تړاو کوم سند وړاندې کړي ویل سربیره پر پاکستان اوس ایران او روسیه هم د طالبانو ملاتړ کوي د خاغلی مسلم یار په خبره د طالبانو ډله اوس د ایران او روسیې په ملیشه بدله شوې ده
نننی طالب چې ستا په خوراک جنګی دي دا تنا د پاکستان طالب نه ده اوس ستا مسلح قوتونه په پیاده قوت چې د ولس هیڅ نوع همکاري ورسره نشته که ولس د مسلح قوتونو سره وایي خو په څنګ کې به درېدلي وایي د طالب او وحشي ډلې ممانعت به کړی وایي او په چړو تبرونه یم چې وژلی شو دا نن د ایران روسیې او پاکستان ملیشه ګرځېدلې او د هغوی په دستور زموږ ستاسو د نظام سره جنګېږي
د مشرانو جرګې د سه شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر نورو سناتورانو هم په هیواد کې د ځینو گاونډیو هیوادونو پر لاسوهنو انتقادونه وکړل دغه خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې ورستیو کې د هیواد په ځینو ولایتونو کې جګړو زور اخیسته هغه جګړې چې د ملي شورا د یو شمېر غړو په خبره د ځینو گاونډیو هیوادونو او په تیره د ایران او پاکستان په لارښوونه پر مخ وړل کیږي په خاطر دې د هیواد په لویدیځه برخه فراه ولایت کې سیمه ایزو چارواکو ادعا کړې و چې د عملیاتو په لړ کې له طالبانو نه په روسیې او ایران کې جوړ شوي تجهیزات ترلاسه شوي دي همداشان د دغه ولایت پخوانیو چارواکو هم ویلي وو چې د فراه ولایت په جنگ کې ایران لاس لري بلخوا په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس سموده مخ کې له بی بی سی سره په مرکه کې ویلي چې ایران د سپای پاسداران لارې په افغانستان کې د طالبانو لپاره لوجستیکی اسانتیاوې برابروي په افغانستان کې د غوس ماموریت عمومي قماندان جان نیکولسن هم ویلي چې ایران او روسیه په افغانستان کې د داعش د ماتولو په خاطر له طالبانو سره مرسته کوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت تر اوسه دا نه تاییدوي چې ګوند ایران او روسیه د طالبانو ملاتړ کوي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
ما فقط اینها را به حیث داشت افغانان میشناسیم که از تمام دنیا بخاطر
مونگ یوازی هغوی ده هغو ترهگر و دلو پی نوم پیجنو چه لطول نره نزومنگ ده هواد ده گواخلو پخاطر ده پاکستان لخوا تجیز و روزلکیگی و دل تران نوزی و غاری چه خلکو تا مستونز جور اکلی. ایران و روسیه پا مستقیم تو گرد کرده و ویلی دی چه لطالبان و نورو تروریستی دلو سرا مرست نکوی.
طالبا و یا گروپ های دگه همکاری نمی کنند.
خاغله رادمنش پرته لدی چې د کوم هیواد نوم یاد کړی وای طالبان لزینو هیوادونو نمرست غواړي. د د په خبره طالبان د سیمه د هیوادونو لزینو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري او له هغوی سره په ګډه د افغانستان د خلکو د ګواخلو هڅې کوي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولت شپږمې منځنۍ څپه او افم 3.5 باندې خبرونه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د فساد پر وړاندې د افغان حکومت اقدامات ستایلي، خو وایي لا هم د خلکو په ژوند کې د پام وړ مثبت بدلونونه نه دي رامنځته شوي. یا د ادارې د فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه په خپل نوي راپور کې افغان حکومت ته د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره ځینې وړاندیزونه او سپارښتنې کړي. حدیث پردیس په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د فساد پر وړاندې په خپل نوي راپور کې ویلي که څه هم فساد په افغانستان کې ژورې ریښې لري، خو پر وړاندې د حکومت مبارزه اغېزمنه ده. دغه راپور چې نن سه شنبه خپور شو، پکې راغلي چې د فساد پر وړاندې د نوې ستراتیژۍ رامنځته کول او ځینې نوښتونه دا یقیني کوي چې حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې پیاوړې اراده لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدماچی اماماتو د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې که څه هم فساد د سولې او هوساینې پر وړاندې لا هم لوی خنډ دی، خو په خبره د دغه پدیدې پر وړاندې د افغان حکومت د مبارزې اراده د ستایلو ده. د وی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د پام وړ اقدامات شوي، خو لا هم د نوې ستراتیژۍ د تکمیل او دغه شان د داسې قوانینو د رامنځته کېدو په برخه کې چې وکړی شي د خلکو په ورځني ژوند کې محسوس بدلونونه رامنځته کړي، باید لا ډیر کار وشي. د یوناما موندنې ښیي چې د ملکي خدمتونو په کمیسیون کې وروستي اصلاحات او د لویو دوسیو په تعقیب کې د عدلي او قضایي مرکزونو مؤثر اقدامات ګټور تمام شوي. افغان حکومت ته د یوناما په وړاندیزونو کې راغلي چې د فساد پر وړاندې اقدامات باید لنډمهالي نه وي او له داسې لارو چارو کار واخیستل شي چې د عامو افغانانو په ژوند کې مثبت بدلونونه رامنځته شي. یوناما په داسې حال کې د فساد پر وړاندې د افغان حکومت له هڅو ستاینه کوي چې لا هم افغانستان په نړۍ کې د فاسدو هیوادونو په کتار کې راځي. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ بیا وایي چې د فساد په اړه کوم منظور چې د یوناما په راپور کې وړاندې شوی له موجوده واقعیتونو سره اړخ نه لګوي. د دغه بنسټ مشر اکرام افضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په تېرو څلورو کالو کې کارونه تقریبا ډېر تیز او پاشان و، په دې کې شک نشته چې ځینې لاسته راوړنې هم درلودې په دې کې، اما یوه ستراتیژیک او یو لیدلور سره مبارزه متاسفانه نه تر سترګو کیږي په دې سرور کې.
د خاغلی افسلی په خبره د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملي والی حکومت شمنې لامل سره فرق لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې او همدارس ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. کولی شئ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ بڼه هم واورئ. په اوروزګان ولایت کې د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالان له مرکزی دولت غواړي چې د اوروزګان امنیتي وضعیت ته جدي پام وکړي، ځکه د دوی په خبره د دولت مرکز او ولسوالۍ کې یو ځل بیا وسلوالو طالبانو بریدونه زیات کړي او ځینې سیمې محاصره کړي دي. همدارس د رپورټونو په اساس د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر زوی ملا یعقوب د سلګونو کسانو سره اوروزګان ته نږدې شوی او غواړي د دغو رپورټونو په اساس غواړي امنیتي تهدیدات رامنځته کړي. د اوروزګان ولایتي اداره هم منی چې د ملای یعقوب ډله لخپل ملګرو سره ترینکور ته نږدې شوي، خو وایي چې د طالبان او نورو ترګرو د ځپلو لپاره آمادګي لري. شریف الله شرافت له روزګان یو رپورټ را لېږلی.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین او پالان له مرکزی دولت غوښتنه کوي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت د جدي پاملرنه وکړي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی د سی شنبه په ورځ آزادی راډیو ته ویل چې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالۍ او په مرکز کې یو ځل بیا وسلوالو طالبانو خپل بریدونه ته ضرور کړي، او په خبره چې هڅه کوي د ترینکوټ شار او یو شمېر ولسوالۍ ته سکوت ورکړي.
مرکزی حکومت لنډ توجه ونه کړي، پیلي وضعیت ته د چی د روزګان به د چیر په چیر بیا داسې الکان جوړي راتنګي ژبه خو د تهجداتو ویره داسته چې امنیتي ځواکونه به راکړي کوي او راکشنې کېږي به.
مدني پال جاوید خپلواک هم ورته څرګندونې لري، خو زیاتوي چې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې په جګړه کې د وژل سوو د لسګونو افغان سرتېرو جسدونه پاتې دي.
همدارنګه زموږ په ولسوالیو کې مړې پراته دي، پروازونه نشته چې هغه مړې راوړي تر مرکزه پورې او خپل کورنۍ ته وروسپاري. همدارنګه تهاجمي حملې زموږ پر ولسوالیو کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ وړاندې وسلوالو طالبانو د اورزګان په خاص اورزګان ولسوالۍ کې پر یو شمېر امنیتي پوستو ډلې بریدونه وکړه، چې د یو دولتي باوري سرچینې په وینا د ملي اردو دوه قرارګاوې سکوت کړي او لسګونه افغان سرتېرو ته مرګ ژوبله واړول، او دغه راز بیا تېره شپه سلګونه وسلوالو طالبانو پر چوری ولسوالۍ هم ډلې بریدونه وکړه، چې د یادې ولسوالۍ د ولسوال په خبره د یادو بریدونو پر مهال لسو افغان سرتېرو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه راز له سیمې هم راپورونه ښیي چې دغه ولایت ته د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب هم له سلګونه ملګرو سره راغلی او پلان لري چې د ترینکوټ ښار او یو شمېر ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایتي اداره هم مني چې دغه ولایت ملا یعقوب له زیات شمېر ملګرو سره د ترینکوټ ښار او یا هم د ولسوالۍ د سکوت په پلمه راغلی، خو وایي چې افغان پوځ یې دغه پلانونه ورشنډ کړي. د والی مرسیال عبدالواحد پټان د غراز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په خاص اورزګان او چوره ولسوالۍ کې په تیرو دریو ورځو کې د نشوتو پر مهال څلوېښت وسلوال طالبان وژلي او ګڼ شمېر نور هم ټپیان کړي.
ملا یعقوب په نامه باندې دی، هغه د خاک افغان دلر نام د خاص اورزګان ته را نږدې شوی دی او غواړي چې عملیات په دغه خط کې رهبری کړي، خو انشاءالله د افغان ځواکونه د دې توان لري چې د فتر دي. د افغان سرتېرو په باب باندې موږ مقرر راپور نه لرو، د مخالفینو د تلفاتو په باب باندې موږ تر رسیدلی دی. د څلوېښتو نه زیات کسان په دې دواړو په هم په چوری ولسوالۍ هم په خاص اورزګان کې د سخت ماروي نه وتلي دي.
د ولایتي شورا مسولین او پالان د غراز زیاتوي چې له تېرو دوو کلونو راهیسې افغان پوځیان له وسلوالو طالبانو سره د ترینکوټ ښار په دوه کیلومترۍ کې په جګړه بوخت دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف په بروسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له مشر سره خبرې ګټوي بللی او ویلي دي د په باور د اټومي تړون نور لاسلیکونکي دغه تړون ګټو ته متحد دي. بروسل ته تلو مخکې د ایران د بهرنی چارو وزیر په مسکو او بیجنګ کې هم د دې تړون چې امریکا ورڅخه ووتله له دوو نورو غړو سره خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له مشر فدریکا موګیرینی سره خبرې ډېرې ګټورې وبللې او هغه یې وستایلې. ظریف چې مخکې له پیکینګ او موسکو څخه هم کتنې کړې وي او هڅه کوي چې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه د امریکا له وتلو وروسته د دغه تړون ګټې خوندي کړي. دغه راز نن د ورځې په وروستیو کې په بروکسل کې د دې تړون د دریو لاسلیک کوونکو اروپایي هیوادونو جرمني، فرانسې او برېټانیا له بهرنیو چارو وزیرانو سره هم خبرې کوي. له موګرینی سره د ظریف غونډې یو ساعت دوام وکړ. هغه له غونډې وروسته رسنیو ته وویل چې د ده په باور دواړه لوري پر سم لوري مخته ځي تر څو دا مسله یقیني کړي چې د دغه تړون چې د عمل هر اړخیز ګډ پلان په نوم یادیږي د پاتې غړو په تېره بیا د ایران ګټې خوندي او هغه تضمین شي. په دغه نړیوال تړون کې ښکېلو ټولو اروپایي هیوادونو له دې تړونه د واشنګټن له وتلو وروسته هڅې پیل کړي چې هغه وژغوري. د دغه تړون نه مخې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي او نړیوال ټولنې هم پر دې هېواد لګول شوي بندیزونه لرې کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د مې په اتمه له دغه تړونه د وتلو اعلان وکړ او ویل چې ایران په منځني ختیځ کې له وسلوالو شخړو په مالي ملاتړ او د بلاستیک توغندیو د ازمایلو په دوام سره دغه تړون له ماهیت سرغړونه کړې ده. ایران دغه تړون رد کړی او ویلي دي چې اټومي پروګرام یوازې د سولې ایزو هدفونو لپاره دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بروکسل ته تر رسیدو مخکې پرون په موسکو کې خپل ساری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاورف سره خبرې وکړې. ظریف وویل چې روسیې ډاډ ورکړی چې دغه تړون به ساتي. لاورف وویل چې دغه تړون پاتې ټول لاسلیک کوونکي مشروع ګټې لري چې دغه تړون خوندي کړي او د دې لپاره موږ ته پکار ده چې په ګډه یو د بل د مشروع ګټو دفاع وکړو. لاورف نن په موسکو کې په یو خبري غونډه کې پر اروپایانو د امریکا د فشارونو یادونه وکړه او ویل چې پر هیوادونو واشنگتن فشارونه راوستي چې له ایران سره تجارتي معاملې پای ته ورسوي او نوې ونکړي. هغه زیاته
کړه
زموږ اروپایي همکارانو موږ ته ویلي چې دوی له ایران سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو په برخو کې له امریکا پرته په خپلواکه چارو ته ځان تیاروي او دوی به د توانونو د جبران کولو لپاره یو لړ اقدامات وکړي. زموږ ګټې په دې کې نغښتې دي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه دغه تړون ته متحد پاتې ټول هیوادونه په ګډه کار وکړي چې هدفونه یې ترلاسه شي. کرملن دغه راز وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې وکړې. د کرملن په وینا دواړو مشرانو د دغه تړون په اړه پر خپلو ژمنو یو وار بیا ټینګار وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یکشن میپورس په پیکینګ کې خپل چینایي اساري سره خبرې کړې وې. ظریف وویل ایران غواړي چې دغه تړون راتلونکي روښانه شي. هغه زیاته کړه دوی هیله مندي چې چین او نورو هیوادونو ته د سفرونو په نتیجه کې به وتوانېږي چې دغه تړون د راتلونکي په اړه یو هر اړخیزه موافقه ترلاسه کړي. ظریف ټینګار وکړ چې که دغه تړون دوام کوي د ایران د خلکو ګټې باید پکې خوندي شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له کبله د انساني تلفاتو په شمیر او مالی زیانونو کې زیاتوالی راغلی. د طبي پیښو په ضد مبارزې عمومي ریاست نن وویل په دې ترڅ کې 40 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او سلګونه کورونه له ګو ډیر زیانمن شوي. په دې اړه د احمد تکل رپورت ته وغږدو.
روستل دې چې 13 ونی د هیواد په یو شمیر سیمو کې بارانونه ووریدل. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې عمومي ریاست وایي چې د دې بارانونو لقبل په یو لس ولایتونو کې پراوتلو سیلابونو کې 40 کسان مړ شوي او وطن نور لا درک دي. د دې ادارې چارواکي وایي چې د سیلابونو شاوخوا 240 کورونه په بشپړ ډول او لشپک سو زیات څناڅ ویجاړ کړي او څبان شپک سو څاروي لمنځه وړي دي. په داسې حال کې چې د هیواد په ډیرو سیمو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړو زور اخیستی، د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د عمومي ریاست مرستیال محمد اسلام سیاس ازادي رادیو ته وویل چې د حکومت له پریکړې سره سم دوی په جګړه ځپلو سیمو کې زیانمنو خلکو ته مرستې نشي رسولی، خو د افغاني سرې میاشتې ټولنه د دې سیمو له زیانمنو خلکو سره مرستې کوي.
د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې د عالي دولتي کمیټې د پریکړې له مخې په هغو سیمو کې چې امنیت ښه نه دی او اوسیدونکي له طبیعي ستونزو سره مخامخ کیږي د افغاني سرې میاشتې د ټولنې لخوا سروې کیږي او مرستې هم له همدې لارې پرې ویشل کیږي. خو په نورو سیمو کې د بیړنیو پیښو د ادارې ولایتي څانګې فعالې دي او له دې لارې له خلکو سره مرسته کیږي.
په افغانستان کې د اوبو لګولو د بندونو او د سیندونو څنډو ته د استنادي دیوالونو په څیر د عمل منفعت اساساتو د نشټوالي یا کمښت لکبله خلک د پسرلی په موسم کې د سیلابونو لګواک سره مخامخ کیږي. د تیرونی په سیلابونو کې د خلکو ډېرې کرنیزې ځمکې او دوه خوندزي هم لمنځه ولاړل. د بارانونو ته له یوې خوا خلک خوشاله وو او له بلې خوا اندېښمن وو، ځکه دوی په دې پوهیږي چې مسؤولو ادارو په تیرو څو کلونو کې هیڅکله لپیخو مخکی وقایوی تدابیر ندینی ولی او باران هم تل د ځمکه آبادی نه ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولی دي.
د ازادي رادیو سینوریدونکو مکتای سمسون را لګل دي ډیرې د فرات په نننی جنگ باندې مکتای سمس را لګلی عبدالباری اکبر دوست لفرات خلی کلی دي ک جګړه همداسې روانه وي د خبره نو ولایت به سقوط وکړي شفیع الله نظامی ل جلریز ولسوالی لیکلی دي په فراکه جنگ د خبره د ایران او پاکستان لخوا پیل شوې ده حاجی شمس لقس د هلمند لسنګینه لیکلی ل طالبانو او دولت څخه غواړم چې د روژې په خاطر د جنگ بس کی د مخام شپږ نیمه بجې شوې.